آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. در برنامه بعدی سال محمد سالی میزبان شماست. سالی خوش آمدین. بسیار
ډیر مننه سید سمیا باستاسی ستړی مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از ما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونی کې اوري چې په مسکو کې د ورستي غونډې برخوال وایي چې نه دي توانېدلي پر اوربان یوې موافقې ته سره ورسیږي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د غبرګوریا جوزه لسمه د مې میاشتې 1/3. پایل خبرونو کېږي. په مسکو کې د سوي غونډې برخوال ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی دی. د سولې ولسی حرکت شاوخوا 10 غړي د هلمند د مرکز څخه د مساکله پر لوري پر لاره دي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي خبرداري ورکړي چې که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. په مسکو کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی په خبرو کې پرمختګ سوی خو نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنې جګړې بین الافغاني خبرې وسوې. په هغې اعلامیه کې چې پرون خپره سوه لیکل سوي چې د اوربان پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړتیا او د ښځو پر حقونو مثبتې او رغونکې خبرې سوي دي. د بلخ پخواني ولي عطا محمد نور اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربان اعلان و، داسې اوربان چې د سولې پیلامه سي. د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت ویان سهیل شاهین ویلي چې ځینې مسالې نورو بحثونو ته اړتیا لري. د سولې ولسی حرکت شاوخوا 10 غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه مساکله ولسوالۍ ته پر لاره دي. دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه شمال ته په 110 کیلومتره کې پرته ده له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون رسنیو ته په خپل غږیز پیغام کې وویل
سولې ولسی حرکت 10 غړي نن شپه له
وطن دوست زیاتوي چې د لارې په اوږدو کې له خلکو سره ګوري او د هغو ولسي خلکو یو واقعي تصویر چې د تیرو کلونو جنگ جګړو ځپلي نړیوالو ته وړاندې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وویل
د شنبې په ورځ د افغانستان او د استرالیا لوبه کیږي. زه مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله به په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډله چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډېر ښه بالینګ وکړي، هم دغه رنګ په بیټینګ کې ښه وځلیدل، پاکستان ته ماته ورکړل. استرالیا هم یو قوي ټیم دی او د پوره امدګۍ سره راغلی ده، نو زه په خپل ټیم باندې هم باور یم انشاءالله.
د پاکستان د کرکټ لوبډله به نن جمعه د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ شي. د انګلستان د کرکټ لوبډلې پرون جنوبي افریقا ته په 104 منډو ماتې ورکړه. سبا شنبه د کرکټ نړیوال جام لپاره بل سیالي د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ کیږي. د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوه د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان او یو ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړ. دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسۍ په تور محاکمه سوي وو. د پاکستان د پوځ په یو اعلامیه کې چې پرون خپره سوي ویل سوي چې پر بل متقاعد جنرال جاوید اقبال د 14 کلن شاقه بند حکم سوی دی. په بیان کې ویل سوي چې دغو کسانو بهرنیو ادارو ته حساس معلومات ورکړي وو او د پاکستان پر ملي امنیتي معامله کړې وه. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک خبرداري ورکړي که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. براین هوک ویلي چې په منځني ختیځ کې د امریکا وروستي حرکتونه د ایران د مخې د بندولو لپاره دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا کلک متحد سعودي عربستان پرون پر ټولو عربو غږ وکړ چې په خلیج کې وروستیو حملو ته په ټول زور سره ځواب ورکړي. د سعودي عربستان مشرانو پرون ویل چې د عربي هیوادونو او د خلیج د سنی هیوادونو د استازو دوی بیړنۍ غونډې به جوړې سي. په دغو غونډو کې به د متحده عرب اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو د ټانکرونو د سبوتاژ او د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې د ادعاو په اړه خبرې کیږي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت په یمن کې حوثي وسلوالو اخیستی دی. تهران په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی دی. په کاسوو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لیږدول سوی دی. په کاسوو کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر پرون په یوه بیان کې ویلي چې دا کارکوونکی په خټه روسی دی چې زیات ټپونه لري او بلګراد ته لیږدول سوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې هغه به د سربیا په پلازمینه کې د هغه له کورنۍ سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو دوه کارکوونکي تیره سېشنبه د کاسوو په شمالي سیمو کې چې اکثریت سربان اوسیږي د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو. د ملګرو ملتونو دویم زخمي مامور په خټه سرب دی. دواړه پولیسو نیولي وو. پولیسو روسي وګړي په هغه ورځ خوشې کړ او سرب وګړي یې وروسته رای اله کړ. تاسو د رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې په مسکو کې د وروستي غونډې برخوالو وایي نه دي توانېدلي پر اوربان موافقه وکړي. د مسکو د غونډې له ځینو برخوالو سره مو خبرې کړي.
تاکید آیت که از افغانستان آمده بود عمدترین مسئله که بس و آتش بس بود. بنان در این موارد صحبت شد پیشرفت های زیاد نبود.
د کورونا چاره وزارت سفر یو قطعه د سرتیرو لستونز مو هم په یو راپور کې خبره و.
نان سیلو ما روزه میگیریم در اون امور مجبور هستیم یک چیز شفا مشروع امور واجور میکنیم اون امور میخوریم.
په نور موضوعات کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مشر محسن داوړ یوې محکمې ته حاضر کړل سوی دی. دوه 19 پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. تاریخ پرورنی د سر موضوع اخلو. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی خو نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د افغانستان پر 3 کلنه جګړه خبرې وسوې. خو ځینو سیاستوالو چې په دغو خبرو کې ګډون درلود ویلي چې پرمختګ له توقع سره سم نه دی شوی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
پاره ګډه اعلامیه کې چې پرون خبره شوه د خبرو ټولو ګډونوالو ویلي چې د اوربند پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړي کول او د ښځو پر حقونو مثبت یو رغونکې خبرې شوې دي. په اعلامیه کې لیکل شوي دواړو خواوو فوق العاده پرمختګ کړی خو ځینې مسلې نور بحث ته اړتیا لري. د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویاند سهیل شاهین ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د لانجې د سیاسي حل په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو د بلخ پخواني والي عطا محمد نور اسوسیټډ پرسته ویلي زموږ توقع زیاته وه، موږ تقریبا 9 ساعته مذاکرې وکړې. نور اسوسیټډ پرسته ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربند اعلان و، داسې اوربند چې د سولې پیل شي. عطا محمد نور لایوه لوړ رتبه پلاوی سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي او یو شمېر نور سیاستوال پکې وو. په مسکو کې د طالبانو له 4 کسیز پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې برخه درلوده. د طالبانو د پلاوی مشري ملا عبدالغني برادر کوله. په مسکو کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالي شورا مشر په پرونیو خبرو کې نو شاهین په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې بل غونډه به څه وخت او چیرته وي. د خبري اژانسونو په حواله وستوالو طالبانو د روسیې حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به چاته پرې نه ږدي چې د روسیې پر ضد کار ورڅخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د غونډې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی له افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په مسکو کې غونډه د مې 4 پیل شوه او په 10 پای ته ورسېده. د غونډې لومړۍ ورځ د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې د المانزولو په نوم جوړه سوې وه. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف اسوسیټډ پرسته ویلي چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي دي. کابلوف ویلي چې له هغوی سره پر داسې لارو چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې له پیل سره مرسته کولای شي غږېدلی دی. کابلوف د خپل خبرو نور جزئیات نه دی ورکړي.
ومردل چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی خو دوی پر اوربند موافقې ته نه دي رسیدلي. په مسکو کې د طالبانو د استازو او افغان سیاستوالو غونډه له کومې موافقې پرته پای ته رسېدلې ده. د دې غونډې یوه برخهواله فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وایي چې که څه هم دواړو لوریو سراسري سولې ته د رسېدو په مقصد پر یوې ګډې ارادې ټینګار وکړ، خو طالبانو د دوی په خبره چې اوربند رد کړ. اکرام الله اکرام له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو د پلاوی ترمنځ دوه ورځنی بحثونه له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدل. د دغه ناستې یوې ګډونوالي فوزي کوپی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دغه ناسته کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ او د کمکی اختر په ورځو کې اوربند ته غاړه کېنښوده. دی ویل دواړو لوریو هوکړه وکړه چې په دغو مسایلو د روان میلادي کال د فبروري د پنځمې او شپږمې پر هوکړو ټینګار وشو، په راتلونکي کې به هم خبرې دوام وکړي. دوای پر ملکی سیمو لکه مدرسو، خونځیو او جماعتونو د حملو د بندیدو په اړه خبرې وشوې. د ښځو حقونه او د ملکی کسانو ملاتړ هم د بحث موضوع غانې وي، خو څرنګه چې ټول موارد اوربند پوری تړلی باید هوکړه پرې شوی وای او په اعلامیه کې راغلی وای، خو ونه شوه او طالبانو پر اوربند توافق ونه کړ. د طالبانو د پلاوی وغړی په دې شرط چې نومي ونه خسل شي ازادي راډیو ته ویل د اختر په ورځو کې به د اوربند موضوع له خپلې رهبرۍ سره شریک کړي. د په دغه ورځو کې د اوربند موضوع نه هم تایید او نه هم رد کړه. دا وایي چې په قطر کې به د افغانستان د سولې د خبرو ووم پړاو د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ لکم کې اختر وروسته پایل شي. مسکو د سې شنبه په ورځ د افغانستان د سولې په خاطر د دوهم ځل لپاره د افغان او طالبانو د قطر د دفتر د پلاو کوربه. د افغانستان او په قطر کې د طالبانو د دفتر استازو د سې شنبه په ورځ د افغانستان او روسیې ترمنځ د سل کلنو ډیپلوماتیکو اړیکو په منځغونډه کې خبرې لرلې. قربان د جګړې پر مهال د ملکی کسانو خوندیتوب، د بندیانو مسایل، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، د بهرنیو لاسوهنو مخنیوي، د بین الافغاني مذاکراتو دوام، د اسلامي نظام ټینګښت، د خاورې د تمامیت ساتل، د ښځو حقونو او داسې نور هغه مسایل دي چې د افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مسکو د ناستې په پای کې د دوی په ګډه اعلامیه کې خبره شوې ده. مسکو څلور میاشتې مخکې د فبروري په لومړیو کې هم د افغان سیاستوالو او د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو د لومړی ناستې د کوربه و چې افغان حکومت رد کړی و ویل د دغه ناستې پریکړې اجرایی نه دي. په همدې حال کې د افغانستان یو سیاسي کارپو سید اسحاق ګیلانی وایي چې دا ډول ناستې تر ډېره حده نمایشي بڼه لري او یوازینی نتیجه یې طالبانو ته هویت ورکول دي. دی وایي دا ډول ناستې پرته له دې چې مطبوعاتي تبلیغات وي او د شخصیتونو پیژندنه مطرح کړي نور هیڅ لاسته راوړنه نه لري. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مسکو په بین الافغاني ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس او په مسکو کې افغان سفیر برخه اخلي. په دې ناسته کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس کریم خلیلی په ګډون څلورویشت افغان سیاستوالو برخه اخیستې وه. د طالبانو له لوري هم د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ څوارلس نفري پلاوي په دې ناسته کې برخه اخیستې وه. تمه کېده چې دواړه لوري به د اوربند په کولو هوکړې ته ورسیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کورونې چارو وزارت د سفر یو قطعي سرتیري شکایت لري چې خوراکي توکي بې کیفیت دي. دوی وایي چې په ټولو روژه کې د سیلو په ډوډۍ او بې کیفیت مېوې روژه ماتی کړی دی. تفصیل له خان محمد سین نه.
د کورنیو چارو وزارت د سفریه قطې سرتیری غلام رسول وایي له سهاره تر ماښامه د سوځونکي لمر لاندې د امنیت لپاره ولاړ دی. غلام رسول چې درنه وسپنیزه خولۍ پر سر پرتلۍ ځان پورې تړلې د کابل ښار د عبدالحق په څلور لارې کې موټر تالاشي کوي. حکوم خواړه چې ورته د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکول کېږي ترې راضي نه دی.
نان ما خوبش نیست، گوشت ما خوبش نیست، دی مای مبارک
دیوای ډوډۍ مخه نه ده، غوخه مو بی کیفیت ده. د سیلو په ډوډۍ روژه ماته کو مجبور یو چې خوروای کړو وی خورو
مونمرم می خورم.
د یوازې د بی کیفیت خوراکي موادو نه شکایت نه کوي، بلکې وای چې میاشتنی تنخواه هم پر وخت نه ورکول کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې پولیس له بی کیفیت خوراکي موادو شکایت کوي، بلکې پخوا هم ورته شکایتونه کړي دي. دوی دا هم وایي چې له مخالفینو سره د مبارزې په خاطر مناسب وسله او مهمات هم نه لري. جاوید بل پولیس دی چې وایي خواړه او میوه بې کیفیته ده.
تربوز شمال ما افطاری کم تربوز بجا
دی وای د کینه پرځای چې پر روزماتی کې هندوانه راکوي خصاوی په پوستو کې د دوی حق سوق خوري پولیس مجبوریږي چې ل خپل جیب ډوډۍ واخلي
جیب خود نان بخره
د کورنۍ چارو وزارت 13 ورځ په دغه ولایت کې د 600 میلیون افغانۍ د اختلاس خبر ورکړه او ویل په دغه اختلاس کې د دې وزارت ځینې چارواکي او د یو قراردادي شرکت خاوند حاجی رسا لاس لري دغه کسان د اختلاس او د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو د غوښې په سندونو کې د درغلیو له امله نیول شوي دي د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په دغه وزارت کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او د تړونونو د موادو نه پلي کېدل د دغه فسادونو لاملونه ګڼي د دغه بنسټ د عدالت غوښتنې او عامه اړیکو مسؤل محمد ناصر تیموري وایي
آخرین مورد کې اختلاس در قرارداد
گوشت دی وایي ورسته ستونزه د کورنیو چارو په وزارت کې د غوښې موضوع وه لامل یې د تړونونو نه پلي کېدل دي یعنی نیم تړون پلی او نیم یې له فساد سره ډک وزارت ته د راپور په بڼه وړاندې کېږي لبل خوال اداري فساد سره د مبارزې د سار د خپلواک کمیسیون رئیس باری سلام په دې برخه کې بل ستونزې ته اشاره کوي دی وایي زموږ موندنې دا دي چې د تړونونو ټول مراحل له داوطلبۍ نه نیولې د تړون د ورکړې او اجرا پورې په ټول سیستم کې فساد موجود وي دغه بنسټ د کورنیو چارو په وزارت کې د اختلاس کوونکو د نیولو هرکلی کوي او وایي په دغه وزارت کې د فساد پر وړاندې مبارزه ډېره هڅه غواړي هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی مخکې له دې ویلي چې په دغه وزارت کې به له فاسدو کسانو سره جدي مبارزه وشي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له ازادي راډیو د ازادي راډیو له ویبپاڼه او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ ووینئ او ولولئ
د کرکټ نړیوال جام د لوبو په لړ کې انګلستان د کرکټ د 2019 میلادي کال په سیالیو کې بریالی سفر پیل کړ د انګلستان لوبډلې سویلي افریقا ته د 104 منډو په توپیر ماتې ورکړه دا د کرکټ د 2019 میلادي کال د جام لومړۍ لوبه وه د دغو سیالیو په دویمه لوبه کې پاکستان او ویست انډیز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي افغانستان به د شنبې په ورځ د استرالیا په وړاندې خپله لومړۍ لوبه وکړي نن د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان در پیژنو اسمت څارون په دې اړه جزئیات برابر کړي
راشد خان نه یوازې د افغانستان د کرکټ تر ټولو مطرح لوبغاړی دی بلکې په نړۍ کې هم د کرکټ ستوری ګڼل کیږي راشد خان د 1998 میلادي کال د سپتمبر په 6مه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی په 2015 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د افغانستان له ملي لوبډلې سره یو ځای شو د تر اوسه پورې په دوو ټیسټ 95 یو ورځنیو 18 اووره نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی دی راشد خان په یو ورځنیو مسابقو کې 298 او په 100 کې 123 منډې کړي خو د راشد خان قوت په باولنګ کې دی د تر اوسه پورې په 100 سیالیو کې 15 په یو ورځنیو کې 125 او په ټیسټ کې 9 لوبغاړي سوځولي دي په 2013 میلادي کال کې راشد خان په نړۍ کې له دې نظره چې تر ټولو په لنډ وخت کې 50 وکټونه اخیستې په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړ راشد خان د نړۍ په مهمو لیګونو لکه د هند په آی پی ایل د استرالیا په بیګ باش او د ویست انډیز په کارابین لیګ کې لوبېدلی دی د سږ کال په اپریل کې د افغانستان کرکټ بورډ راشد خان د افغانستان د 100 ټیم کپتان وټاکه
او اوس بالا سپی الله ستانک ځینې واورئ چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
په داسې حال کې چې موسکاو د یوه ډله افغان سیاستوالو او طالبانو کوربه او څو د اوربند په ټینګښت خبرې وکړي، په کابل کې یو ځانمرګي برید ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه مقاله کې په همدغو دواړو پیښو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکلي، په کابل کې د مارشال فهیم پر پوځي اکاډمۍ د پنجشنبې په ورځ په یو موټر کې سپاره ځانمرګي بریدګر حمله وکړه، شپږ کسان یې ووژل او شپاړس نور یې ټپیان کړل. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلي، لکه چې دا پوځي اکاډمۍ په 2014 کال کې پرانیستل شوه، هم اسلامي دولت ډلې یا داعش او هم طالب وسلوالو بریدونه پرې کړي. واشنگتن پوسټ لیکلي، په کابل کې دا برید داسې وخت شوی چې په موسکو کې د غونډې ګډونوالو اوربند ته د رسیدو یا آن د اوربند له هیلې پرته خپل بحث پای ته رسولی. د مقالې په دوام کې د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین خبرې هم راخیستل شوي چې ویلي دي دوی د خبرو له بهیره راضي دي او دغسې بحثونو ته به دوام ورکوي. د موسکو په غونډه کې طالبانو د دې ډلې د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ برخه اخیستې وه. له افغانستانه هم پخوانی ولسمشر حامد کرزی، ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید هنیف اتمر، د خلکو د وحدت ګوند رهبر محمد محقق، عطا محمد نور او ځینې نور سیاستوال ورغلي وو. دوی لومړی د افغانستان او روسیې د ډیپلوماتیکو اړیکو د سل کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا یې وروسته په افغانستان کې د اوربند او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو په وتلو بحث کړی. د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلي او په موسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند د طالبانو او افغان سیاستوالو په مخامخ خبرو کې حضور نه درلود. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي، طالبانو او د افغان حکومت ځینو سیاسي مخالفینو د پنجشنبې په ورځ ادعا کړې چې د موسکو په خبرو کې فوق العاده پرمختګ کړی، خو ورځپاڼې لیکي افغان حکومت لا د دواړو خواوو په بحثونو کې نه دی شامل او اوربند هم نه دی اعلان شوی. ډیلی میل لیکي، محافظه کاره طالبانو د موسکو په زړه کې په یو لوکس هوټل کې څه باندې دوه ورځې تېرې کړې او له څو وتلیو افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې. د طالبانو او یوه ډله افغان سیاستوالو د بحثونو په پای کې ګډه اعلامیه هم خپره شوه. د دوی په اعلامیه کې د موسکو خبرې مؤثرې او رغنده بلل شوې. د بین الافغاني خبرو دوام، د اوربند ټینګښت، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د ملکیانو خوندیتوب، د افغانستان په چارو کې د بهرنیو لاسوهنو خاتمه او د اسلامي نظام ټینګښت، هغه مسایل دي چې په یاد اعلامیه کې ورته اشاره شوې ده. په دوام کې راغلي، له دې چې ځینې مسایل ډیر بحث ته اړتیا لري، موافقه وشوه چې خبرې په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د ډیلی میل په لیکنه دی ته په پام چې د کابل اداره یو ځل بیا حاشیه ته اچول شوې، له دې خبرو د پام وړ نتیجې ترلاسه کول ستونزمن ښکاري.
او سم یو سیمه ایزه مسله چیرو. په پاکستان کې د پښتون ژغورنی غورزنګ دویم مشر محسن داوړ هم نیول سوی دی. محسن داوړ د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. داوړ په بنو کې د ترهګری ضد محکمې ته وړاندې سوی دی. بلخوا د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین د پاکستان له مشرانو جرګې سره خبرې کړي او د خپل ملګري علي وزیر د خوشی کېدو په څیر خپلې اساسي غوښتنې ورته وړاندې کړي دي. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات برابر کړي دي.
د خیبر پښتونخوا ایالت یو حکومتي ویاند شوکت یوسفزی ویلي چې محسن داوړ د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پاوس پر یو پوسټه د حمله د ادعا او په ارتباط نیول شوی دی. شوکت یوسفزی ویلي چې محسن داوړ پرون په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ونیول سو، خو محسن داوړ پرون ازادي رادیو ته وویل چې هغه خپل ځان پولیسو ته تسلیم کړی دی.
او ما گرفتار شوم نه، ما خپل گرفتاری ورکړه، ځکه چې هغه کوم فایر شو نو مس قام خیو قانوني تقاضا و نو کنه نو سبا به هم پیش کنه، ما خپل ځان پیش کوج، ما ته زه د احتساب نه مېرې کوم، احتساب نه دی یعنی د انویسټیګیشن دوشي نه به هغه کې پته ولګي چې څوک څه کړی.
د پښتون ژغورنی غورځنګ ادعا کړی چې د پاکستان پوځیانو د تیر یک شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې پر سولایزو لاریون کوونکو ډزې کړې او دیرش تنه ملکی وګړي وژلې دي. خو د پاکستان پوځ ویلي چې درې مظاهره چان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ پر محسن داوړ او د پښتون ژغورنی غورځنګ پر بل غړي علي وزیر تور لګولای چې په هغه ورځ پر پوځي پوسټه په حمله کې لاس درلود. د پاکستان پولیسو علي وزیر د تیر یک شنبه په ورځ نیولای دی. علي وزیر هم د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د پاکستان د سنا له یو شمیر غړو سره کتلی او غوښتنه یې کړې ده چې علي وزیر ژر تر ژره خوشی سي. منظور پښتین د خړ کمر د پیښې په اړه د پلټونو غوښتنه هم کړې ده. هغه ویلي چې په شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز باید پای ته ورسیږي او د پاکستان مرکزی حکومت باید په قبایلو کې واک له پوځ واخلي او ملکی ادارو ته وسپاري. د پاکستان په سنا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي ستاره ایاز بیګا له منظور پښتین سره د کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي.
حکومت سره اوس خبرې کوو په لګیا یو جنمن خبرې وي. زموږ کوشش دا ده چې موږ دې د دې ترمن زاد هغه چې کوم سزا ده د یو بل باندې نه اعتباره هغه چې ختم شي
د بشری حقوقو د ملاتړ نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د می په دیرشمه پر پاکستان غږ کړی چې د سولې ایزو اعتراض کوونکو د قتل پړه خپلواک پلټنې وکړي. په نیویارک کې د دې ادارې د آسیا د برخې مشر براد ادمز په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید په شمالي وزیرستان کې د بشری حقوقو د اعادې او د پښتنو د بنیادي حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي.
تاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما محترم ازادي رادیو مسولین او ناظم دا هله دا چې نورستان کې تقریبا دا څه د تاسو دوه نیم میاشې کې چې پر لپسې دلته بارونو وريږي او نورستان تاسو ته به تر معلومه ده چې یو غننې منطقه ده او دلته دغه د بارونو وريدو په وجه باندې بعضي ځایونو کې سیلابونه هم راوتلې دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زما د مرکزی حکومت نه دا هیله ده چې باید نورستان دغه ستونزو ته په کتو سره دغه لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نه ډېر زیات مننه کوو چې په ژمي کې هم پرله پسې دلته برف کوچونو ښویدلي خو بیا هم د جناب والي صاحب په کوششونو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته بودیجې نه په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شوه او سم باندې کارونه جریان لري. خپل محلي چارواکو سره غو امکانات او کمزوت د دې باعث کیږي چې دا کارونه وزندېږي. زمونږ هیله ده چې باید دغه پیغام نشر شي.
السلام علیکم، نن تاسو د لارې کندهار له تخصص سره په تماس کې یم. چیرې او د فکر کې تاسو کې موږ د مامورینو په هیڅ کار کړی یا مطر اوسه موږ معلومات نه درا کړی. نو تاسو څنګه هیله کوو چې دا پیغام په بار بار خپور کړي او د لوړ پرو چارواکو سره ورته مننه ده. ازادي راډیو
ورګون کوچای خبرې کوم د غزنی ولایت نه مسول چارواکي کا د اسلامي امارت ورونه دي کا د اسلامي جمهوریت ورونه دي دوه ډلو نه دا غوښتنه لرم چې رمضان میاشت کې خو وربان رمضان ته نه شو خو خیر بیا هم کله غالي اختر په شپو ورځو کې دا وربان رمضان څه شي تر څو د سوي درګدلي کړي دي افغانان د دوبریش کې خو خوخي سره ولمن دي دا کول دي اعتماد لږ به تاسو هم یو بل سره اختر مبارکي وکړي. نو ډېر خوند به وکړي. ازادي راډیو زنده‌باد د وربان تهیله بس نور مخنه نشم. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ورستی اوریدونکو پیغام ورکړی و چې په هیواد کې دی اور بند وسی چې زیات افغانان ورته تجدید غن اوریدونکو یې سمسونه هم راسته ولې دي. اتل زابل په خپل سمس کې لیکلي د مسکو په چیر غونډې د وخت ځای کول دي. دا غرض غونډې له سولې سره هیڅ مرسته نسی کولای. فضل رحمان فضلی نن ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي په مسکو او نور ځایونو کې چې طالب استازي او افغان سیاستوال بین الافغاني خبري کوي باید چې په کور کې نه د غړول خبري وسی ځکه چې دا د کور خبري دی بهر مې باسي. د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکلي خدای دې وکړي چې حکومت او طالبان د اختر په مناسبت په خپل کې اوربند وکړي. شفی جان زدران له خوست نه لیکلي د مسکو له ورستي غونډې مو د سولې هیلې په اوبو له هوسوي. ضیاور رحمان زرمل له هلمند لیکلي موږ غواړو چې اول اوربند بیا سوله وسی. زیارمل د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکلي نشې توکي زیات سوي دي په دې ورستوي کې چې له بده مرغه اوس زیاتې ښځې هم په دې ستونزې اخته سوي دي. عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سیمه کې لیکلي تر هر څه مخکې باید دواړه طرفونه پر اوربند موافقه وکړي چې خدای دې وکړي په اختر کې د په خبره چې اوربند وسی او خلک دغه اختر په خوشحالۍ سره تیر کړي. او قاسم شاه مشال د لغمان لیکلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروستۍ فیصله پر ځای پریکړه ده او ملاتړ یې کوي په دې شرط چې د ولسمشري انتخابات پر ټاکلي وخت ترسره شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې درته خبرونه منړي او د کورونا یو خاص پروګرام کور کلی. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې اوریدل سي چې آدرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی.
مالو جنگ زره چي دا سمي بدي سيغي
په واسيما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
تاسو ازادي رادیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسایل هم چیرو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی په مسکو کې د وروستۍ دوه ورځنۍ غونډې ګډونوالو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په خبرو کې پرمختګ شوی خو نه دي توانېدلي پر اوربان موافقه وکړي په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنه جګړه بین الافغاني خبرې وشوې د سولې ولسي حرکت شاوخوا 1.5 غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه موساکلا ولسوالۍ ته پر لاره دي دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه د شمال په 110 کیلومترۍ کې پرته ده له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي د پاکستان د پوځ مشر د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان ایو ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړی دی دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسي په تور محکمه سوي وو د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استاذ ابراهیم هوک خبرداري ورکړ که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي او په کاسو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان شوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لېږدول شوی دی تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست د ازادي رادیو د افنورې خبرونې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اوریدلی سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی 219 پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي په کونړ کې زده کوونکي او ښوونکي شکایت لري چې درسي کتابونه نه لري دوی وایي چې په یو ټولګي کې 4 یا 5 کتابونه موجود وي چې ګڼ زده کوونکي ورباندې راټول وي د کونړ ولایت مسؤلین هم دغه ستونزه تاییدوي او د حل ژمنه کوي تفصیل د روحلان وری په راپور کې
دا د شیګل ولسوالۍ اړوند مختلط منځنۍ ښوونځی دی چې پکې له 300 زیات نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي خو د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي دوه تنه زده کوونکي وایي
سمایه د ملالم کلي اوسیدونکي موږ ټول د زده کوونکي ډېر کتابونه نشته لږ شته او ډېر نشته
د مانم پزیلیا نه د ملالم کلي اوسیدونکي کتابونه انګلیسي نشته پښتو نشته دري نشته ټول ډېر کتابونه نشته 15 کتابونه راکلي نور نشته مشکل خو ډېر دی کتابونه نشته دی او زده کړه پکې استاد راته لږ زیات شولي کې دغه
دوی وایي د کتابونو د نشتوالي له امله ډېری وختونه ترې درس پاتې کیږي او د ازموینو پر مهال ګڼو ستونزو سره مخ وي
نوم یې شبانه ده د ملالم په د نسونو منځني خوند شپږم ټولګي زمونږ ډېر کتابونه دي کومنګ راغه کتابونه رانه شنه مونږ امتحان په چی کې ورکو کومنګ تا دغه کتابونه سوالونه راوړل مونږ به څنګه هر کومنګ سره خو کتابونه نشته
د یاد خونځي خونکې احمد الله هم وایي چې د کتابونو د کموالي په وجه د زده کوونکو ترڅنګ دوی هم زیات مشکلات لري
اکثر شاګردان سره کتابونه نشته لري اکثر شاګردان سره مونږ کوشش کوو چې په خپل پیسو مله کم شعر اوړوله اما شمان دا خپل ترڅو یو خو بیا هم ستونزه ده
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کتابونو د کمی د پوره کولو د پاره ګڼ مکتوبونه وزارت ته لیږل دي او ورته ډاډ ورکړي چې دغه مشکل به ډیر زر حل کړي
د وزارت معارف نه مونږه بار بار غوښتنه کړې ده او هغه مونږ ته د سی وعده راکړې ده چې دا ستونزه به د دریو میاشتو کې حل شي
غالز د کوونکو غواړي چې کوم کتابونه ورکول کیږي باید خې وساتي څو له هغه ورسته زده کوونکو هم اتریګه تواخلي او د دوی په څیر د کتابونو کمی سره مخ نشي
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
نه یانه ده
زمانه دی وړ وړ دی ځا مختاب نه چته وای مختاب خو سای په پیسو وای مختاب خو سای په نلک وای مختاب خو سای په پوانه وای مو مختاب څوک وای نو مختاب خو سای چې شي باندې وای موري افسر یا ورور یا خواري سره کې بدنګي کې ملک لري دی کېدل مونږ خیمه ولاړی سپیرو شمو کې پراته دی بیگانو ورور سبانه ورور سبانه ورور دی بیگانو ګر ولې مونږ ته کار ځون پیدا شي ولې نه وای چې کار ځون پیدا شي مونږ زی پراټولې مشمانم
ویتور خیراتور مې دوه بچی لرم اسپلنې دوی خیراتور په دوه راوړې چې بغاتې و خو اسپلنې دوی تاسو نه تور په هیتوري مې وسره مې دایو شو کې ولګې د مرس
ارفانما دته مکتب لري درس ورکې مونږه خدای ستري یاد نسو څو چې درس نه وي دغه زور نه لري چې پیسې ورکې دولتي ترېږي خپل درس وي ول شي غټ شي د مکتب د چې مونږه وچیر رسي چې مونږه درس وي او خیره غټ شي به وظیفه واخلو د مثلا ډاکټر انجینر پولیس قومندان شي وشو که څوک مکتب نه وي درس به یاد نه وسی راتلون که باید خراب وي دوی ته یو پیغام لرم چې باید درس وي تعلیم وکړي چې او چیرې ورسیږي باید درس وي چې انده درس او انده قلم ده چې او چیرې خلق رسي
ستاسو پیغام ستاسو غږ
نیما نړۍ
د مجبورات خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده
تر مستریکه چې می ذکر کړی زه د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه او هي چارې دا ونی دانی مینړی په خبرونه کې د دې موضوع په اړه غږیږو چې ولې په ورستۍ څو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي لکبله د خزو د وژنو په خیزیت شوی
مطابق د قانون مطابق د نظام مو حکومت لرو مو وزارت داخله لرو
د نه موسی قتل نه ده بلکې د عمد قتل ده
اول خدای ادام مغرده و د هیڅ اساس نه لري چې پولیس به دې برخه کې اقدام نه کړي
خو چارو وزارت یو ناکام وزارت ورته بالکل په جرأت ویل شته دې هغه نمایشي پروګرامونه
ولې د خدو دغه ډول وژنو ته د ناموسی قتلونو نوم ورکول کیږي قانوني پاړه څه وایي اړوندو ادارو په دې اړه څه کړي او دغه ډول پیښې د نورو خزو په ژوند څه اغېز پرې باسي زموږ همکاري فرشتې غنی هم دغه مسایل په یو راپور کې رانغښتي د خلکو نظرونه هم لرو خو اوس راپور ته غوږ شئ
د افغانستان په نرواکه ټولنه کې اکثره وخت خزي په بیلابیلو نمونو له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې ځینې وخت دغه تاوتریخوالی د دوی د مارک سبب هم شي د افغانستان لوی سرنوالی وایي د 1390 کال د مرغومي میاشتې څخه د 1390 کال د وري میاشتې تر پای پورې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا شپږ څلوېښت هغه پیښې څېړلې دي چې د خزو د مارک سبب شوي دي د دغه ادارې بیان جمشید رسولی وایي چې د تیر په پرتله په دغه شمیرو کې زیاتوالی راغلی دی
د 1390 کال د مرغومي میاشتې د 1390 کال د حمل میاشتې تر پای پورې د افغانستان لوی څرنوالي 1106 هغه قضیې څېړلې دي چې توسي د امنیتي او کشفي ارګانونو د ښځو د حقونو مدافع بنسټونو بشري حقونو خپلواک کمیسون او مدني ټولنه لخوا د هیواد له څلور د شولتونو څخه را لګلې دي په منځ که شپک څلوېښت د تاوتریخوالي هغه قضیه شامل دي چې د ښځو په مرګ تمامې سوي
له بلې خوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک هم وایي د روان کال په لومړیو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي د هغې په خبره د روان لمریز کال د وري له لومړۍ د غبرګولي تر لومړیو په ټول هیواد کې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوې دي چې اووه یې د قتل پیښې دي په دې شمیرو کې د ښځو د وژل کېدو هغه درې پیښې هم راځي چې د روان کال په غویي میاشت کې په کابل کې وشوې د غویي میاشتې په دویمه نیټه د کابل په چهل ستون سیمه کې یوه ښځه د میړه او زامنو له لوري ووژل شوه تر هغه وروسته د همدغې میاشتې په یوویشتمه نیټه د ټلویزیوني خپرونو ویانده او د ولسي جرګې فرهنګي مشاوره مینه منګل هغه وخت د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل شوه چې د دندې په لور روانه وه د مینې منګل مور ادعا لري چې لور یې د پخوانی میړه جاوید له لورې وژل شوی.
ډاکټر صاحب اشرف غنی نه دا خواهش لرم دا خلک دې دام سي سینما لور سره ډېر ظلم کړی ده.
د روان کال د غوی په څلور ویشتمه نیټه یوه بله بوګنوون کې پیښه هم وشوه چې پریسا په نوم یوه حامله میرمن د کابل په تایمنی سیمه کې د یوه اپارتمان له شپږم منزله راولویده او ووژل شوه. د وژل شوې ښځې پلارګنۍ ادعا لري چې ګواکې دغه ښځه د خسرګنۍ له لورې د کور له شپږم پوړه راغورځول شوې ده. د پریسا ورور وایي خور یې مخکې له دې چې سا ورکړي ورته ویلي وو چې یو چا د کور له شپږم پوړه ښکته راغورځولې ده. دی وایي دوی عدالت غواړي او د دې کار عاملین باید مجازات شي.
زه چې کله روغتون ته ورسېدم د خور وضعیت مې ښه نه و. ما ترې د دغه پیښې په اړه پوښتنه وکړه. هغې راته یوازې همدومره وویل چې زه یې وغورځولم. زه د دغه پیښې مسؤلین درې کسه ګڼم، یا یې خاوند دا کار کړی، یا یې خواښې، او یا یې هم اندرور له شپږم پوړه راغورځولې. موږ له دولت عدالت غواړو ځکه زما خور حامله وه او ډېر ظلم ورسره شوی.
له بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مشره لطیفه سلطانی وایي د روان کال په دوو لومړیو میاشتو کې د ښځو د وژنو پیښو زیاتوالی زیات اندېښمن کړي دي، او که چیرې همداسې دوام وکړي د ښځو د قتلونو پیښو ګراف به ډېر لوړ شي.
در دو ماهی که شو
د 1398 کال په لومړیو دوو میاشتو کې موږ د ښځو د قتلونو 15 تر شپږ پیښې ثبت کړې دي. دغه ډول پیښو ته زیاتره وخت ناموسي قتلونو نوم ورکول کېږي چې د یوې ښځې د تر ټولو نږدې کسانو لکه خاوند، ورور او یا پلار لخوا یې ترسره کېږي، او د ښځو دغه وضعیت ته په کتو موږ اندېښنه لرو چې که په دوو میاشتو کې دومره پیښې رامنځته کېږي نو ممکن د کال تر پایه دغه ډول پیښې بیخي زیاتې شي.
ټول سال شاید مورید خیلی زیاد شه.
زیاتره وخت که کومه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي په پایله کې وژل کیږي نو تر ډیره دغه ډول وژنو ته د ناموسي قتلونو نوم ورکول کیږي. خو افغاني ښځې وایي چې دا موضوع زیاتره وخت د دې سبب کیږي چې د ښځو عمدي وژنو ته هم ناموسي قتل نوم ورکړل شي او د پیښې عاملین په مجازاتو کې تخفیف واخلي. افغان حقوق پوه مریم زرمتی وایي دا چې په کابل ښار کې د سړک په غاړه یوه میرمن وژل کیږي او یا یې د کور له شپږم پوړه راغورځول کیږي دا عمدي قتل دی او عاملینو ته یې باید سخته سزا ورکړل شي. نوموړي ناموسي قتل داسې تعریفوي:
کله چې د کورنۍ نارینه یا لومړۍ درجه محارم ښځه د یو داسې جرم په حالت کې چې هغه د نارینه و د هیجان سبب کیږي په آن واحد کې د سترګو لیدلی حال د دریو نه تر څلورو د عقلو بالغو افرادو لیدو او د یو شهادت ورکول او هغه په آن واحد کې پیغجي باندې فایل او مفعول دواړه وزل دا ناموسي قتل ده. ولې داسې یو نفر په کارتینو کې د سړک په سر باندې وزل کیږي او یا یو بل څوک له کړکۍ نه راغورځول کیږي یا یو بل څوک په بل شکل باندې وزل کیږي دا ناموسي قتل نه ده بلکې دا عمدي قتل ده.
له بلې خوا د یو شمېر نورو ښځو اندېښنه بیا دا ده چې زیاتره وخت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملینو تیښته د دې سبب کیږي چې دغه ډول پیښې زیاتې شي. د کابل پوهنتون پخوانی استاد همایره حقمل په زیاتره پیښو کې امنیتي ارګانونه په دې توره نوي چې د خپلې دندې په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي.
مطابق د قانون، مطابق د نظام، مطابق د یوه جوړښت، موږ حکومت لرو، موږ وزارت داخله لرو، دفاع لرو، امنیت لرو، شورا د امنیت لرو، نور ادارات لرو، وزارتونه لرو، چې دوی باید د بې مسؤلیتۍ نه نور ووځي او احساس د مسؤلیت وکړي امنیت تامین کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ نورصفی بیا وایي چې دا د ښځو چارو وزارت کار دی چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د ښځو پر وړاندې د قتلونو پیښې کمې شي. نوموړي د ښځو چارو وزارت زیاتره هغه پروګرامونه چې د متضررو ښځو د عدالت غوښتنې لپاره ترسره کیږي ناکام بولي.
ښځو چارو وزارت یو ناکامه وزارت ورته بالکل په جرات ویلی شم. د هغه نمایشي پروګرامونه، هغه نمایشي سیمینارونه فقط مخصوصه که تاسې دغسې سیمینارو عکسونه مقایسه کوي، فقط د فوتوکاپی ماشین نه دی استلی وسی، امغه تکراری چیرې دی چې راځي په پراخ استوګه باندې ذهنیت سازی نه کړي، خلک د خزو احترام ته یا د خزو د حق د پیژندو لپاره ذهنیتونه ورته برابر کړي نه دي.
نو موړی وای چې د خزو چارو وزارت کچیر غوړی فعالیتونه یې ګټور تمام شي، نو خپل پالیسي او کړنلارو ته دی بیا کتنه وکړي. خو دغه خبرو په مقابل کې د خزو چارو وزارت ویلی چې دغه وزارت تر خپل وسه پوري د خزو غږ اوچت کړی دی. د دغه وزارت د پلان او پالیسي مرستیالي سپوږمۍ وردګ د نیمه نړۍ خبرونې ته وویل چې دوی د خزو د عدالت غوښتنې لپاره زیاتې هڅې کړي او دغه هڅو ښه پایله هم ورکړې ده.
موږ تاسو په یوه کچه کار کړو، هم رسنۍ داد خواهی کړي، موږ داد خواهی کړو. موږ هم نه غواړو چې دا پیښې وشي، او دغه د ما اوسنی تک چې د ما سره دوه درې کسان د کمیسیون غړي هم چې د داخله وزارت ته ورڅو او د خبرو سره پتره کې وو، دلیل یې هم دغه دی چې موږ د دوی نه پوښتنه وکړو چې دوی ولې دومره بې غوري او دومره بې پروايي او دومره د خپلو مسؤلیتونو په برابر کې بې اعتنايي کړي، یا څه دلیل دی چې دغه پیښې وشوې، درې څلور پیښې وشوې چې موږ ډېر خفه کړو.
خو د کورنۍ چارو وزارت د اغلي وردګ دغه خبرې ردوي او وایي چې دوی هڅه کړې چې د زیاتره پیښو عاملین ونیسي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي وایي دوی توانېدلي د مینې منګل د پیښې په تړاو دوه کسه، او د پریسا د پیښې په تړاو چې د کور د شپږم پوړ څخه راغورځېدلې وه هم دوه کسه ونیسي.
اول خو دا اعدام موږ ردوو، د هېڅ اساس نه لري چې پولیس په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. موږ همواره دته متحد یو چې هغه مجرمین چې جرمونه ترسره کوي د هغو پر وړاندې بېرحمانه عمل وکړي. د مینې منګل د قضیې په تور هم دوه تنه نیول شوي دي، خو اصلي عامل یې نه دی نیول شوی. تاسو پوهېږئ چې هر مجرم او جنایت چې وکړي هغه بیا دښمن په خپل غېږ کې نیسي. موږ به هڅه وکړو چې دغه مجرم ته د همدو دښمنانو په غېږ کې جزا ورکړي.
له بلې خوا همیره حقمل وایي خلک هم د جرمونو په کموالي کې ګټور رول لوبولی شي. د هغې په خبره که چیرې د یوې پیښې په مقابل کې خلک غلي پاتې نه شي او پر وخت امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړي، نو کېدای شي د ښځو پر وړاندې د جرایمو شمېرې راښکته شي.
که چېرته متاسفانه د موږ د سترګو په وړاندې هم یو جرم واقع کېږي، موږ ځان مسؤول نه ګڼو. هلته که پولیس نه وو، هلته که مثلا امنیتي چارواکي نه وو، خلک خو هغه خلک چې تلیفونونه یې په لاس کې دي، فلم برداری که عکسونه خلی، آیا نشي کولی چې مثلا هغه خلک ونیسي؟
افغان حقوق پوه مریم زرمتی وایي د دې لپاره چې دغه ډول پیښې زیاتې نه شي، نو د قانون عملي کول اړین دي.
ټول کشفي نهادونه، عدلي نهادونه او محاکم مکلف دي چې د خپلو اتباعو دپاره قانون پلی کړي. بنان که چېرته قانون په ښه توګه باندې پلی سي، متهم توقیف سي، جرم پرې باندې اثبات سي او مجازات تطبیق سي، او ټولنه د دې نه آګاه سي چې و د فلاني جرم دپاره فلانی کس پایش د مجرم وپېژندل سو او دغه مجازات هم ورته وټاکل سو، دا بالاخره درس د عبرت کېږي او نور به په ټولنه کې د افرادو په وړاندې جرمي مسایل سطحه راټیټېږي او د ښځو د نارینهوو امنیت به خوندي وي.
د افغانستان د جزا کوډ په 546 ماده کې راغلی عام قتل هغه ته وایي چې د قتل ترسره کولو په موخه د بل ژوندي شخص حیات له منځه یوړل شي، او د جزا کوډ په 546 ماده کې بیا راغلی که چیرې د عام قتل لپاره مخکې له مخکې برنامه‌ریزي او ترسوت موجود وي، نو مرتکب په اعدام یا لومړۍ درجه دوامدار حبس چې له 60 کلونو کم او له 150 کلونو زیات نه وي محکومیږي. دا ډول د افغانستان د جزا کوډ په 546 ماده کې راغلی هغه شخص چې بل ځان وژنې ته تحریک او په یو ډول نه یو ډول د هغه په ځان وژنه کې مرسته وکړي او تحریک یا مرسته په ځان وژنه تمام شي، نو مرتکب په 1 کال حبس محکومیږي. دا چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو په اړه هم خلک څه نظرونه لري، ځینو ته به یې غوږ شو.
ایمانم حبیب الله رئیس خیل د لوګر ولایت اوسیدونکی. دغه سی قتلونه سی کیږي خامخا موږ ته تشویش وړ ده. دلیل یې همدا ده چې د خلکو فرهنګي کچه، تعلیمي کچه دا ډېره ټیټه ده، او بیکاری هم دلته په دې ملک کې زخته زیاته ده.
څه کې خزینه او جنا په لوړه کچه قتل کیږي، خاص کر زه خپل کله چې دیدم په لوړ ځم دا ویره را سره وي چې دی داسې یو حادثه سره مخ نشو، نو دا ستونزې ډېر زیاتې دي او شخصا زه خپل ډېر متاثره شوم.
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د نیمه نړۍ خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړي او ما هم این هوا درته وړاندې کړه. تر بیا خو وخت ولرئ.
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنور دن کو سلام. آیا داسې کسان مو لیدلی چې په نه خبره له خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې کوي؟
ما ډېر ما ټولو سره کته کړ. څوک بې ځای کارونه یا بې ځای خبرې کوي دې ټولو سره ارتباط کته کوم.
له خپلوانو سره روابط پرې کول څه ستونزې راولاړوي؟
خوانی ورورګلوي چې دوی تر منځ وه هغه هم له منځه لاړله. هغه کومه مرسته چې په ستونزو کې دوی د یو بل سره کولای شولای هغه هم له منځه لاړلې.
او خلک څنګه کولای شي چې خپلې پرې شوې اړیکې له خپلوانو سره بېرته ورغوي؟
دا باید دوه سپینګیري د منډکې پنځه سپینګیري راجمه شي دا کته روابط خلاص.
خوږ اوریدونکو دغه خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم. د موضوع دراسپړل په منظور د راپور ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې وتمثيلي ټوټه هم لرو. خو په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی وړاندې کړې.
قدر منه دوستانو انسان یو ټولنیز موجود دی. همدغه ټولنیزتوب د دې باعث ګرځي چې انسانان له یو بل سره اړیکې ولري او پرته له اړیکو د انسان ژوند نیمګړی دی. خو ځینې وخت دغه اړیکې سمې نه ساتل کېږي او په وړو خبرو له منځه ځي چې بیا په خپلو کې د خفګانونو او نورو بدیو سبب هم کېږي. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد هغه څوک دی چې له ځینو خپلوانو سره یې اړیکې پرې کړي. دا چې ولې ځینې خلک بیا وایي چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو له کبله هم له خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې کوي او ځینې وخت د فامیلي ستونزو له کبله هم د اړیکې له منځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکی فرید نوري وایي چې په افغانستان کې دا کار ډېر تر سترګو کېږي. د ممړې زیاتوي
څو موده مخکې په لوګر کې په یوه سیمه کې د ځینو ورونو ترمنځ په ډېر کم ځمکه باندې چې دا برخه ما ته راځي او دا برخه تا ته راځي او شاید په مترو خبره وه شاید یو متر دوه متره خبره وه چې دوی سره جګړه وکړل او ورونه سره بیل دي او بالاخره یو بل سره روابط نه لري. دغه روابط سره خراب شوي دي. هر خوانی ورورګلوي چې دوی تر منځ وه هغه هم له منځه لاړله. هغه کومه مرسته چې په ستونزو کې دوی د یو بل سره کولای شولای هغه هم له منځه لاړلې. طبعا د ژوند خوند نشته. هغوی په استراب کې په استرس کې ژوند کوي نه یوازې دا چې دوی دغه خپل روابط له منځه سره لاړل او د دې ترڅنګ البته د خپل کلي له نورو خلکو سره روابط هم وشلېدل ځکه چې هغوی له ډاره اوس نشي کولای راوزي له خلکو سره کته پورته شي له خلکو د خلکو په مړي ژوندۍ کې شرکت وکړي.
د ښو اړیکو ساتنه وخت او متقابل احترام غواړي او کله چې یو ستونزه رامنځته کیږي باید دواړه اړخونه د دې پر ځای چې ستونزه په خبرو حل کړي خپل اړیکې ختموي. خدا کار وروسته پښیمان لري. د کابل د ترخی پلو اوسیدونکی رحمت الله هم دا خبره کوي.
زمن وزه د قطر عبید نو سره فائدہ سو خو بیا ځ خپل دغه می وغختل سره دا دوی کرا ورسه ورغلم مال ته سره کین استم کنه دوی زل کی چاغه واغه مورته لم کوي دسی خیر د دې لک شرایط اصل مشره خو دې بیا ځل کی له سوال دا مجبور سی یا وډار سی یا ملامت دا د راغه خو ما بیا م خپل مسلیت په غاړه وخت ورغلم او دې کور ته کور کې ورته کین استم او اس ان شاء الله خدی را سره که م خپل ځان ملامت هم خپل په غاړه وخت ورغلم که دې ملامت هم خو ما په غاړه وخت ورغلم کور کې ورته کېناستم بس اوس را سره ښه دي ډېر خوشاله یم اړیکې جوړې سو دوی هم خوشاله دي زه هم خوشاله یم اړیکې جوړې سو
ښې اړیکې په ټولنه کې د انسان د عزت او ښه شناخت سبب ګرځي همداراز ښې اړیکې له رواني اړخه هم د انسان ژوند ماسون کوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خان محمد وایي چې دوی ډېر کوښښ کوي له خپلوانو سره ښې اړیکې ولري نوموړی زیاتوي
تر اوسه فضل د خدای ده تر اوسه خو موږ چا سره قطع علاقه موږ نه دي کړي چا سره هر چا سره موږ صمیمي خبرې دوستي انډیوالي په صداقت سره کوو والا خو مو شکر ده موږ مشران لرو مثلا د زموږ د خپلوانو په مینځ کې کومه جنگ جګړه کومه خبره راځي بس مشران دا فیصله کوي بیا موږ مشران لرو او دا مشران دا فیصله کوي بس بیرته سره روغ جوړ شي یاره تر اوسه نه مې دي کړي والا ډېر خوشاله مه دا قطع روابط خو داسې یو شی ده چې بیخي ښه نه ده باید دوستی زیاتی صمیمیتی انډیوالي خپل سره پردای سره ټول سره او دا تشویش فضل خدای دا مونږ تر اوسه نه لرو چې او محفل ته زو یا د چا خپل خپلوانو کرے زو دا زمونږ په ځړه کې نه راځي چې یادا سره راځي د سره خو خپه يم څنګه وکړو دا نشته زمونږ په او راحت زو
له خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د انسان د منځوي کېدو او تنهایی سبب ګرځي د پکتیا ولایت اوسیدونکو حاجی عبدالحنان وای خلک باید کوښښ وکړي چې د خپل دوستانو سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي او کله چې کومه ترخه د دوی ترمنځ راځي حل لارې د اړیکو پریکول ندی نوموړی وای
کته روابط باید خپلوانو ترمنځ ونسی که د خپلوانو ترمنځ کته روابط کیږي د خوګوره ګناه ته ځان مخامخ کوي دا باید دوه سپینګیری د منډکی پنځه سپینګیری راجا مسی دا کته روابط خلاص کی دا سره وغواړي د دې د افغانستان انانات شې دی باید اوسې د جرګو په خلو باندې کیږي د پښتنو په خلو باندې کیږي دوه خپلوانو په منځ کې کوم مشکل سره غلي دا مشکل د پنځه دوه سپینګیری په مابین کې د خلاص دال سره دا مشکل که پز دا خو د بدی مشکل دا بدی تر جوړیږي دینه خو خلاب کارونه جوړیږي دا موږ ملک چې بدبختی لاندې کوي دا خو دې واجب بدبختی لاندې کوي ده چې یو دیونه منی بل د بل منی کدا سره ومنله مشکل راوړ دي هیڅ مشکل دا باید جوړ شي کدا جوړ نشي دا بدی تر جوړیږي بدی چې جوړ بدی خو د خدای خوښه نه ده کته روابطونه شي کدا وصول دا ګناه ده دا کارونه د سپینګری په خلو باید نه نه ته سپینګری په خلو جوړ شي
اسلام هم په خو امنی کوړی کو د دوستانو خپلوانو سره تاکید کوي په دې اړه دینی عالم مولوی حمید الله وای
د اسلام مبارک دین له نظر نه خو قطعی روابط دا قطعا حرام دي ډیر اسباب دي دې لپاره لکه اوس اکثریت موږ او تاسو ورونه چې هغه په فریشانی اقتصادي فریشانی باندې مبتلا دي دغه یوازینی سبب هم د قطع د روابط کېدلی شي پیغمبر علیه السلام حدیث کڅوک وای د درې ورځو نه اضافه د خپلوانو سره روابط قطع کړل او دای وفات سه وفات سه نو دیده جا جهنم ده یعنی په ډیرو کلکو الفاظو سره چې یو سړی ته یو مسلمان ته دا ویلی سي چې د دې عمل په وجه باندې د تا جا جهنم ګرځي په دې معنی چې دا ډیر یو بد عمل ده خطا دی روابطو یا مسلمان سره رابطه قطع کول خپلوانو سره رابطه قطع کول یا غو سره کینه په لړ کې ساتل دا شرحان بیخي نه روا ده
د خپلوانو سره اړیکې پرې کول پر رواني لحاظ کورنۍ او ټولنې ته کوم مشکلات راولاړوي پر واپو استاد ضیاء الحق شمسی په اړه داسې وایي
بله بل ستونزې درلودلی شي اول خو دا چې انسان یوازې ژوند نسي کولی دا یو مسئله بل رواني مسایل درلودلی شي چې ایجاد کړي هر یو کس چې تنها کیږي له ځانه سره شخصي انتظاعي او ډیر غیر واقعي افکار مخ کیږي منځوي ژوند دی او خپل ځان سره د هر چا په رابطه قضاوتونه کوي خپل ځان سره د ټولنې په رابطه د نورو په رابطه یو خاص ډول افکار ته رسیږي دا په خپله له یو بل زاویه زور دی رنځ دی او تکلیف دی ورسره نور تکلیفونه لکه مثلا ملګري او بیل خیخان سکوسی اعتماد ملری پټونه کی یعنی همیشه تاسو ادارات کی څو ګورې د تایید له د اعتبار لپاره د دوستان د باید معلوم شي سو په دې خاطر زمونږ اړیکی کمیږي زمونږ دوستان کمیږي او دا ستونزې د انسان لپاره یوازې ژوند نسی کولای مشکل ورته جوړېدلی سي او د نورو سره په ژوند کې د دوه پرمختګ شخصیت هویت او هر څه جوړېدلی سي
زه نوید زلان ما هنګر ما او زه د کور کلی برنامه او ما تاسو هم اورئ
خو ګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې تاسو په امر تر اړوم
د فرید پلاره پویږي چې خور سره د یاب نور زما مړی او ژوندی بسته نور دې نه راکره راځي او نه ورځم
ولې بیا څه خبره ده چې بیا دې مړی او ژوندی وشکوه ته خو هره ورځ دی او چا نه یو چا سره اړیکه پرې کوې
ولې ته نه پوهیږي چې چا سره یې خیکي کړې ده هغه چا سره چې زه ورسره مړی او ژوندی نه لرم زما د زده دا کار وکړ او د جان آغا لوری زوی ته وکړه.
ګوره خزی دی خبرو پسې مگر زه اوس جان آغا خو د ورور ده، یوه خبره وه تیره شوه، ولې په نا خبرو پسې ګرځې؟
ورور می دی زه د چا پروا نه لرم، یو ور می چې زړه له چا تور شو بیا نو یې ورسره نه کوم، زه ورسره نه کوم ستا نو زړه. کنو رښتیا دی میرویس جان واده ته څو نفر خبر کو؟ نشبه به کینو لس به ولیکو.
څوک به خبر کې؟ تا خو له ټولو سره شکولې ده، له هیچا سره مړی او ژوندی نه لرې.
زه زه خدای دې همسایګان او همکاران لري، هغوی خبروم.
هی خدای دې انصاف درکي، زه بیا به په واده کې وګورو چې څوک راځي. ودې لیده چې دې هلک واده څومره سوړ وه، او ټوله ډوډۍ هم هوټلي ته پاتې شوه. دا ټول ستا د لاسه چې دې ټولو دوستانو سره دې اړیکې پرې کړې. زیان مو وشو عذر مو نه.
اوله زه هم په واده هېڅ پوه نه شوم او ډېره خفه هم شوم. هغه خیکانو ته هم کم راغلو، ټول میدان هغوی نیولی و، او کتری کنایې هم ویلې چې بیچاره ګان بی کسه دي.
ټول ستا کارونه دي نو. هی
دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلی د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بلې خپرونې ښه وخت.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.